تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، زمونږ لومړنی یو ساعته خبرونه د ماسپښین تر دریو بجو پورې دوام کوي چې زه د خپل همکار امن الله امیرزی په تخنیکی مرسته ستاسو حضور ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په هلمند ولایت کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان او نړیوالو ځواکونو پراخ عملیات چې ویل کېږي په تیرو اوو کلونو کې ساری نه لري پیل شوي دي. پر دې او نورو موضوعاتو په دې یو ساعته خبرونه کې راپورونه او مطالب د نورو مسایلو تر څنګ واوري. خو له خبرونو وروسته د دې ساعت د خبري سرویس په سر کې کورني خبرونه لرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي کمیسیون سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی چې لمخې به اروپایي ټولنه د افغانستان د روان کال د انتخاباتو د څارنې لپاره د متخصصینو یو هیئت دغه هیواد ته لیږي. په زابل کې د وسلوالو طالبانو او ملي اردو په یوه نښته کې د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکړل شوی دی او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دوه تنو بایلونکو کاندیدانو ویلي چې د ولسمشر احمدی نژاد نوې کابینه مشروعیت نه لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له اروپایي کمیسیون سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی چې لمخې اروپایي ټولنه د افغانستان د روان کال د انتخاباتو د څارنې لپاره د متخصصینو یو هیئت دغه هیواد ته لیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد ظاهر فقیری وایي چې دغه هیئت دوه ډلې لري چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو او روانو انتخاباتي کمپاینونو څارنه به کوي. ټاکل شوی ده چې دغه هیئت به د روانې میلادي میاشتې په لسمه نیټه افغانستان ته راشي. له اروپایي کمیسیون سره د شوی موافقه لیک لمخې دغه کمیسیون به د افغانستان د انتخاباتو له بهیر سره 15 میلیونه یورو مرسته وکړي. د افغانستان په جنوب کې د حساب ځواکونو دوه سرتیري وژل شوی دي. دغه ځواکونو لخوا په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې په پیښه کې د دوو سرتیرو د وژنې او د شپږو کسانو د ټپي کېدلو خبر ورکړل شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پیښه پرون ماسپښین شوې ده، خو د پیښې د ځای او د وژل شویو او ټپیانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. د دولت کم مخالف لوري هم په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا په زابل کې د وسلوالو طالبانو او ملي اردو په یوه نښته کې تر شلو زیات طالبان وژل شوي دي. زابل والی محمد اشرف ناصری ازادۍ راډیو ته ویلي چې د شینکۍ ولسوالۍ د پخی بند په دغه نښته کې له شلو څخه زیات طالبان وژلي دي او د ملي اردو له سرتیر څخه هم یوازې یو کس وژل شوی دی. خو قاري یوسف احمدي چې ځان طالبان ویان ګڼي وایي چې په دغه نښته کې د ملي اردو 2 سرتیري وژلي دي. سیمه ییز چارواکي دا ادعاوې رد کړي دي. د یو بل خبر لمخې نن سهار په غزنی ښار کې د زعفران په نوم د ملي امنیت یو افسر وژل شوی دی. د غزنی والی ویان سید اسماعیل جهانگیر ازادۍ رادیو ته ویلي چې نوموړی افسر د خپل کور او دفتر د لارې په اوږدو کې وژل شوی دی. او دا هم رغونه د هرات ولایت په انجیل ولسوالۍ کې 20 ټول ګټې پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته چمتو شوې. د هرات ولایت د کلیو د پراختیا او بیارغونې رئیس انجینیر اقا محمد صدیقی ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دغو پروژو کې د برېښنا سیستم، پلونو، پلچکونو او د کاریزونو د جوړولو پروژې شامل دي. خبرځای وایي چې په دغو پروژو کې چې د پیلي پیوستون د پروګرام یوه برخه ده، ټول 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې 8000 کورنۍ به ورڅخه ګټه پورته کړي. د یو بل خبر له مخې د هرات ولایت د حمام ششنور د سیمې د سړک د جغل اچولو کار هم پیل شوې ده. لسیم څخه د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې دغه سړک 11 کیلومتره اوږدوالی لري چې د پی آر ټی ولایتي بیرغوند د ډل لخوا د 1 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. ویل شوی چې دا سړک د جغل اچولو کار به تر راتلونکو 4 میاشتو پورې بشپړ شي. او د هلمند ولایت په لخکرګا کې د بولان په سیمه کې د یو ښوونځي د بنسټ ډبره کې خودل شوه. هلمند والی ګلاب منګل د ښوونځي د بنسټ د ډبرې د خودل پر مهال خبریالانو ته ویل چې دغه ښوونځي د ډنمارک په مالی مرسته چې ټول 2 لک امریکایي ډالره لګښت لري جوړی کی. د سیمې د اوسیدونکو وینا دا ده چې د ښوونځي په جوړیدل سره به دوی د زامنو ترڅنګ خپلې لوڼې هم د زده کړو لپاره ښوونځي ته ولیږي. او د منجل خصوصي صرافي د شرکت د راپول مخ نه افغاني د بهرنۍ اثر په وړاندې په دې توګه بل دیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغاني او لس پولای وای رو او افغاني او دیش پولای او سالم پاون یو اتیا افغاني او دیو اتیا پولا یو سودریال جل افغاني او 25 پولا زری رانی ته منه 500 افغاني او زر پاکستاني کلداري 413 افغاني. دا ول تر دې د افغانستان کورني خبرونه. بهرنۍ خبرونه له صالح سختي خالقي څخه واوري.
په پاکستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې پرونه وخته په خیبر دره کې لږ تر لږه 28 تنه مشکوک سخت دریځې هغه مهال ووژل شول چې د پاکستان جنگي هلیکوپټرو د هغوی د پټېدو پر مرکزونو حمله وکړه. د پاکستان د ملیشا ځواک یو ویندوی وویل چې په وژل شویو کسانو کې د طالبانو یو مهم قمندان هم شامل دی، خو پیژندل شوی نه دی. د پاکستان دا ادعا د خپلواکو سرچینو له لورې تایید او یا رد شوې نه ده. له بلې خوا نن پېښور ښار ته څیرمه د پولیسو د ګزمې په لاره کې 14 دو پولیس ووژل. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. هغه دوه کاندیدان چې د ایران د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې بایلونکي اعلان شول، په دغو انتخاباتو کې د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد بریالیتوب غندلی او ادعا کوي چې د نوموړي کابینه مشروعیت نه لري. د ایران په خوانی صدر اعظم میر حسین موسوی او اصلاح غوښتونکو مذهبي مهدی کروبی تیر ورځ په خپلو وبپاڼو کې د اعلامیو په صادرولو سره د جمهوري ریاست د وروستیو انتخاباتو نتایج د پراخ تقلب له امله غیر مشروع وګڼل. د ایران په خوانی اصلاح غوښتونکي ولسمشر محمد خاتمی هم د انتخاباتو په نتایجو انتقاد کړی دی. خاتمی د دولت لخوا د زیات شمیر کسانو پر نیول کېدو، له قانوني حقونو څخه د نیول شویو کسانو د محرومولو او په تلویزیون کې له هغوی څخه اقرار اخیستل وغندل. د محمد خاتمی دغه څرګندونې د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د دریس خلاف دي چې د انتخاباتو نتایج تایید کړي دي. بلورته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د ایران پر حکومت تور ولګوه چې د یو غلط معلوماتي کمپاین له لارې هڅه کوي چې د جون د 12 نیټې د انتخاباتو پر سر د راپورته شویو اعتراضونو په ترڅ کې په ډزو د یوې ځوانې ښځې د وژلو ملامتي په مظاهره چیان واچوي. د سپینې ماڼۍ وایند رابرټ ګیبس وویل هغه مفکوره چې وایي دغه وژنه یوه دسیسه وه د په وینا ټکان ورکوونکې وه. د ایران د پولیسو مشر اسماعیل احمدی مقدم په تهران کې وویل چې د جون په 20 نیټه د مظاهرو په ترڅ کې د 20 کلنې ندا آغا سلطان وژنه یوه دسیسه وه او هدف یې دا و چې په بهر کې د ایران اعتبار ته زیان ورسوي. او د ایران په اړه په یو بل راپور کې راغلي چې د ایران یوه دولتي ورځپاڼه وایي چې شپږ تنه د چهارشنبې په ورځ د قتل په جرم اعدام شول. د دغو شپږو تنو په اعدام سره په 2009 میلادي کال کې د اعدام شویو کسانو شمیر 0 تنو ته ورسید. د افې نړیوال سازمان وایي د غزې په تړنګه کې د اسرائیل د پوځ په هغو حملو کې چې د 2009 کال په پیل کې یې کړی وي، په سلهاوو ملکي فلسطینیان وژل شوي او په زرهاوو کورونه ړنګ شوي دي او دا یې یو جنګي جنایت ګڼلی. په غزې کې د وروستیو جګړو په اړوند د بشري حقونو د سرنې ډلې په خپل لومړني هر اړخیز راپور کې پر اسرائیل غږ وکړ، څو ژمنه وکړي چې د سپین فاسفورس لرونکو بمونو، توپخانو او نورو مبهمو وسلو څخه د خلکو په استوګن ځایونو کې کار وانخلي. د افې نړیوال سازمان همداراز په غزې کې د حماس د وسلوالو ډلې له مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د ملکي اسرائیلیانو پر ضد د توغندیو له توغولو لاس واخلي او داسې حملې هم جنګي جرایم وګڼل. او د فرانسې صدر اعظم فرانسوا فیون د دولتي مقاماتو او یو شمیر سوداګرو په ګډون نن بغداد ته ورسید. ټاکل شوی و چې نوموړی له خپل عراقي سر نوري المالکي سره خبرې وکړي او وروسته به د عراق د کردستان په سلیمانیه سیمه کې له ولسمشر جلال طالبانی سره وګوري. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
سمګاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او بجو خبرونه کوي. پراپورونو کې باوري چې په هلمند ولایت کې د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو او نورو نړیوالو ځواکونو په ګډون د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل شوي.
دا عملیات ډیر مهم دي او د پخوانیو عملیاتو سره د دغو عملیاتو ډیر اساسي او بنسټیز توپیر په دې کې دی چې
د هلمند ولی ګلاب منګل د دې عملیاتو پر اهمیت خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي په ناتو کې د امریکا د استازي د خبره تایید کړي چې وایي اروپا باید په افغانستان کې زیات مسؤلیتونه ومني. د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو په ځانګړي پروګرام کې د جمهوري ریاست له کاندید اکبر اوریا سره مرکه لرو.
انتخابات داسه هوایی نکیدی لگه داخل لگه دا خلق چکهی چه خپل آغا طول اشتمنی چه دقلال آلاری لاست را آولی دی خلق تا خیلی انتظار
مالی ستونزو سرم خامخی؟
تا ستونزو نده دا افتخار چه هیس قدقه ایواد بی ما هیس غلا ندیکم.
آیا د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د وسلوالو ډلو د مشرانو د ګډون ادعاوې سمې دي؟ د دې موضوع د څېړلو تر څنګ پر نورو مسایلو هم راپورونه لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د بلوچستان سیاسي مشران په دې صوبه کې له روانو نارامیو اندېښمن دي. د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره تر پایه راسره اوسئ. راپورونه وایي چې نړیوالو ځواکونو له تیرې شپې راهیسې په هلمند ولایت کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. دا عملیات وروسته له دې ترسره کیږي چې شاوخوا 8,500 امریکایي پوځیان په دې ولایت کې ځای پر ځای شوي. د عملیاتو هدف له وسلوالو طالبانو څخه د سیمو نیول، هلته د وړو اډو جوړول او بیا افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل بلل شوي. د هلمند والی ګلاب منګل له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې دا عملیات د خاص اهمیت لرونکي عملیاتو بلل. ښاغلی منګل له فرشته جلالزی سره په مرکه کې لومړی د هغو سیمو یادونه وکړه چې عملیات پکې روان دي.
دا عملیات د امریکایي بحري ځواکونو سره یو ځای زموږ د افغان ملي اردو او ملي پولیسو په ګډون، هم د نوې پولیس والی کې، هم د ګرمسیر پولیس والی کې، په ځینو سیمو کې البته ګرمسیر ولسوالي او نوې ولسوالي پخوا د دولت په ولکه کې وه، خو د هغو ځینې لرې پرتې سیمې چې البته له کنټرول نه وتلې وي په هغو سیمو کې عملیات پیل شوي دي. همدارنګه د خانشین پولیس والی کې چې پخوا دا ولسوالي د دولت په تسلط کې نه وه، هلته هم عملیات زموږ قوتونه کته شوي دي، د سیمې خلک هم ورته راغلي دي. نو هلته هغه ولسوالي اوس د ولسوالي مرکز او دغه نږدې شاوخوا سیمې د دښمن له ولکې نه خلاصې شوي دي.
والی صاحب، په سیمه کې دا عملیات څومره د نورو عملیاتو سره فرق لري او د سیمې لپاره اهمیت څه دی ستاسو په نظر؟
د دې کابل دا عملیات ډیر مهم دي او له پخوانیو عملیاتو سره د دغه عملیاتو ډیر اساسي او بنسټیز توپیر په دې کې دی چې پخوا به په سیمو کې عملیات کېدل، کله به چې پوځي ځواکونه بیرته له سیمې څخه ووتل هغه سیمو کې به بیا مخالفینو خپله ولکه ټینګه کړه او د سیمې خلک به بیا تر خپل فشار لاندې راوستل. خو د دې عملیاتو نه وروسته کومې سیمې چې د طالبانو او یا د مخالفینو له وجود څخه پاکیږي، هلته به زموږ امنیتي ځواکونه ځای په ځای کیږي، په خاص ډول سره د ملي اردو ځواکونه او ملي پولیس، البته ایساف ځواکونه به د هغوی حمایه کوي، مرسته به کوي. دا سیند به بیرته بیا د هغو نشانۍ امنیت به ساتل کیږي. دا ډیره مهمه خبره ده. دویمه مهمه خبره دا ده چې د همدې سیمو دپاره موږ د بیا رغونې ډېر مهم پروګرامونه پلان کړي دي. هغه سیمې چې د مخالفینو له وجود څخه پاکیږي، هلته به د خلکو د ژوند د ښه والي دپاره ډېرې مهمې بنسټیزې پروژې تر کار لاندې نیول کیږي، لکه سړکونه، کلینیکونه، ښوونځی او د اوبو سیستمونه، د اوبو لګولو سیستمونه، د څښلو د اوبو دپاره، او همدارنګه د ژوند نور خدمات به خلکو ته وړاندې کیږي. او په سیمه کې به د بیا رغونې او بیا سازۍ یو ډېر پیاوړی بهیر به په سیمو کې پیل کړي.
بله والی صاحب، په همیشه په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسله یاده سوې ده. تاسو مخکې در دی چې د عملیات پیل کړي او یا د ناوې ولسوالۍ ته راورسوي، دلته مو د ملکي خلکو د مسؤلیت لپاره کوم تدابیر په پام کې نیولي وو؟
د له شکه چې په عملیاتو کې ملکي د ملکي تلفاتو اندازه همیشه په مختلفو ځایونو کې کله چې عملیات ترسره کیږي دا وی یو اساسي علت د خبر دادی چې د افغانستان دښمنان د خلکو د استوګنې ځایونو څخه، د دوی له کورونو څخه، په داسې حال کې چې د کورنۍ غړي، اطفال او خزینه او سپینګیری ټول په کورونو کې موجود وي، هغه نه پرېږدي چې له کورونو ووځي. له موږ کورونو څخه دوی بریدونه ترسره کوي، د ایساق ځواکونو باندې او د افغان ځواکونو په وړاندې دوی حملې کوي. نو کله کله چې تلفات پیښیږي، زما په نظر چې همیشه باید ایساق ځواکونه او افغان ځواکونه ملامت ونه ګڼل شي او په رښتیا هم ملامت نه دي، ځکه چې مخالفین له موږ کورونو څخه بریدونه ترسره کوي او حملې کوي. نو موږ له دې سره سره بیا هم په کومو ځایونو کې چې عملیات پیل کوو او یا هم پیل کړي دي، هلته هم د سیمو خلکو ته مخکې پیامونه استولي دي او عامو دښمنانو ته پیامونه استولي دي چې موږ په دې سیمه کې عملیات کوو. نو هغوی چې جنګ کوي د خلکو له کورونو څخه، موږ د خلکو نه غواړو چې دوی خپل کورونه مخالفینو ته
والی
صاحب دا عملیات به کوم نور ولسوالیو ته دوام کوي؟
اوس خو په خانشین کې عملیات شروع شوی دي، هلته سرحدي سیمو کې چې د شو ولسوالی ده، هلته به هم انشاءالله زموږ عملیات وغځېږي. د برمچې او د سوټو سیمو ته چې هغه کاملا سرحدي نقطې دي، همدارنګه په ځینو نورو ولسوالیو کې به هم وروسته کله چې عملیات پیل کوو، موږ دلته له محلي رادیوګانو څخه او د ځینو سیارو او موبایل رادیوګانو څخه چې په سیمه کې ډېرې ښې اورېدل کېږي، موږ وختن په وختن دوی ته پیامونه نشر کړي دي. موږ د ناوې ولسوالۍ، د نادلي ولسوالۍ او په مجموع کې د هلمند خلکو ته چې دغه عملیات د دې لپاره کېږي چې ستاسو سیمې د قاچاقبرانو او د ترورستانو له وجود نه پاکې شي، او ستاسو په سیمه کې د ښه ژوند کولو، د باعزت ژوند کولو شرایط برابر شي، ستاسو د اولادونو په د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، ستاسو د صحي خدماتو دپاره هلته کلینیکونه، شفاخانې، سړکونه، زمینې برابرې شي. له دغو وسله والو ځواکونو سره همکاري وکړي او خپل کورونه مه پرېږدئ چې ستاسو کورونه د افغانستان دښمنان د خپلو سمو اهدافو دپاره استعمال کړي.
د هلمند والی ګلاب منګل و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې ولایت کې د تیرې شپې پیل شوی پوځي عملیاتو په اړه خبرې کولې. ښاغلی منګل وویل د دې عملیاتو توپیر له پخوانیو هغو سره په دې کې دی چې له عملیاتو وروسته به امنیتي ځواکونه په نیول شویو سیمو کې پاتې شي او د بیا رغونې د چارو په برخه کې به مرسته وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د نوې پالیسۍ په اساس شاوخوا د 22,000 اضافي عسکرو د استولو ژمنه کړې او ویلي دي چې د کارونو د انسجام او ښه کولو په مقصد یې په افغانستان کې نورې هڅې او نورې مرستې په پام کې دي. او همداراز ولسمشر باراک اوباما نوې ادارې د امریکایي ځواکونو لپاره نوی قومندان جنرال ستینلی مکریستل هم وټاکه. د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې مشر وایي د دغه نوي جنرال په غوښتنو به هیڅ ډول محدودیت نه وي او هر څومره اسکر، وسایل او امکانات چې دای غواړي ورته برابر بشي. د مسلې نور تفصیل به د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په د مطلب په اساس له جانقه الکوزي څخه واورئ.
د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایکل میولن له واشنگټن پوسټ رسپانس سره مرکه کې ویلي جنرال مکریستل په افغانستان کې یو دوه میاشتنی ارزونه کوي او وروسته بخپل نظر او مشوره دته او دغه راز د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او جمهور رئیس اوباما ته وړاندې کړي او به وایي چې د څه شي اړتیا لري. میولن وایي د مکریستل په غوښتنې به هیڅ ډول قاعده او شرط نه وي. واشنگټن پوسټ لیکي له جنرال مکریسل څخه مخکې جنرال ډیوډ مکرنن په افغانستان کې له وسلوالو سره د جګړې لپاره د نورو لزرو عسکرو غوښتنه کړې وه، خو امیر البحر میولن وایي مکریسل به نوې کتنه او نوې ارزونه وکړي. ورځپاڼه لیکي امیر البحر میولن دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې په همدې ورځ په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې په افغانستان کې پوځي قوماندانانو ته د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس اوباما د مشاور جنرال جیمز جونز خبرې هم خپرې شوې. جونز قوماندانانو ته ویلي جمهور رئیس اوباما به په افغانستان کې د عسکرو د شمیر سطح ثابته وساتي او خپل پام به د افغانستان اقتصادي پراختیا او ښې حکومتداري ته واړوي. واشنگټن پوسټ لیکي امیر البحر مایکل میورن په مستقیم ډول په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د زیاتولو په اړه خبرې نه دي کړې، خو له خبرو څخه یې په ډاګه کیږي که چیرې جنرال مکریستل د نورو عسکرو اړتیا وویني نو پوسټ به ورته لبیک وایي. ورځپاڼه لیکي امیر البحر میولن د جنرال مکریستل په توانمندۍ پوره ډاډمن دی. ورځپاڼه زیاتوي امیر البحر میولن دا هم ویلي په خپل دی د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او جنرال مکریستل په دې باور دي چې په افغانستان کې یوازې په پوځي قوت سره جګړه نه ګټل کیږي، او که په دې هیواد کې د بهرنیو عسکرو شمیر ډیر زیات شي نو له خلکو سره به داسې فکر پیدا شي چې دا ځواکونه ګوندې د افغانستان د اشغال لپاره راغلي. امیر البحر میولن وایي موږ له لومړي سره په افغانستان کې د منابعو له کمښت سره مخامخ وو. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې د عسکرو د کمښت له وجې بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو تکیه کوله او په نتیجه کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله زیاته شوه. جنرال مکریسل نړیوالو ځواکونو ته هدایت ورکړی چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه دې ونیسي. د دې مقصد لپاره باید بهرني ځواکونه په کلو کې له وسلوالو سره ونه جنګیږي او په دې توګه به د ملکي خلکو او امریکایي عسکرو ژوند هم وژغورل شي. امیر البحر میولن وایي په هلمند ولایت کې به له وسلوالو سره د دوی جګړه ډیره سخته وي. دی وایي په هلمند ولایت کې دوی کافي شمیر عسکر لري او مقصد وازه د جګړې وړل نه دي، بلکې په سیمه باندې واکټینګول هم په پروګرام کې دي. میولن وای د افغانستان په جنوب او نورو برخو کې د افغانستان د ملي پوز او ملي پولیسو د شمیر او د بهرنیو روزونکو د کمښت په اړه سخت اندېښمن دي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي په ناټو کې د امریکا د استازي د خبره تایید کړي چې وایي اروپا باید په افغانستان کې زیات مسؤلیتونه ومني. او په داسې حال کې چې د افغانستان دولت او د ولسمشرۍ د انتخاباتو زیات شمیر کاندیدان له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو ادعا کوي او پروګرامونه یې طرحه کړي دي، روسیا وایي چې له طالبانو سره د هر راز خبرو اترو مخالفه ده. په دې اړه راپورونه د همدې خپرونې په دوام کې راځي.
د دیار لسو اته اتم کال انتخابات
د ازادي راډیو د انتخاباتو ځنګړي پروګرام ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې موږ او ازادي راډیو ژمنه کړې ده چې د هر ورځ په همدې وخت باندې افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له یو تن کاندید سره مرکه کوو، د دې مرکو په لړ کې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو له کاندید محمد اکبر اوریا سره د ازادي راډیو د خبريال مرکه درته خبرو.
د افغانستان د جمهور ریاست پوسټ کاندید خاغلی محمد اکبر اوریا، که په لومړي سر کې په ډېرو لنډو الفاظو د خپلې بیوګرافي په ارتباط معلومات راکړي.
زما نوم اکبر اوریا د 1320 کال دسمبلی په 12 کې په کابل کې زیږیدلی یم. او خپله زده کړه د ابتدایي او ثانوي تعلیمات د استقلال په لیسه کې سرته رسولی، او پس له دې د عالي تحصیلاتو دپاره د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو په پوهنځی کې ما خپل تحصیلات پیل کړل، او پس له هغه د عامه حقوق او سیاسي علومو د څانګې نه دیپلوم فراغت مو ترلاسه کړ.
اوریا صاحب، تاسو په خپله بایوګرافي کې هیڅ ډول سیاسي بیکګراوند
ډیپلوماتیک پوسټونو مسولیت په غاړه مې.
د کوم ځنګړو پروګرامونو سره تاسو کاندید شوی د جمهور ریاست پوسټه؟
زمو پروګرام خو ډیر وسیده، مونږ شپږتیز لرو دا په سیمانه، مونږ خو د چارې مسول نه یو اوس چې پروګرام چاته ورکو. زمو د اقتصادي امورو په برخه کې یو تیزس، د اداري او نظامی په برخه کې بل تیزس، د اجتماعي توسعه په برخه کې بل تیزس لرم، او د بین المللي اړیکو په برخه کې نور تیزس ما سره، او د فرهنګي تعلیم او تربیه نور تیزس ده.
رب شو د هواد وسنۍ اساسي اړتیا ته چې البته د امنیت ټینګښت ده، تاسو د خپل راتلونکو حکومت لپاره د امنیت ټینګښت په برخه کې کوم ځاسې ځانګړي پروګرامونه یا اساسو په اصطلاح تیزس لري؟
زمو تیزس اصلي په دې برخه کې د یو مسلکي ملي نظامي ساختار یا د اردو ساختمان ده.
دا پروسه خو اوس هم روانه ده د ملي اردو روزنه ورکړه.
دا خو ملي اردو نه ده، لدې کبله چې دا خو عجیر اردو ده.
تاسو به دغه په خپل نظام کې نه پرېږدئ؟ بل ځانګړی
نه، دا پرېږدم، دا ولې نه پرېږدم؟ خو اصلاحات به کړو، موږ د عمومي اصلاحاتو په اساس.
یعنی همدا اوس د افغانستان ملي اردو د هیواد په بېلابېلو برخو کې فعال حضور لري، او د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي. څنګه تاسو دا یو اردو ته عجیر اردو ویلی شئ؟
اوس تاسو ډېر په جرأت او خپل یوازواله ته دا روښانه د دولت مخالفین سوټه نه دي افغانان دي نه؟ خو له تاسو سره دغه د ازادي د راډیو سره د توافق کوم چې ارقام ځینې وختونه په شعبه د بازي کې ارقام ډېر خپاره کوي.
نه، البته که د ازادي راډیو نه مهدف مونږ تر اوسه پورې خپل داسې کومه سروې نه ده کړې چې
تاسو خو دا خپاره کړی.
البته که د ناټو چارواکي څه وایي، افغان حکومت څه وایي، او یا نور بین المللي مقامات چې هغوی ځانګړي سروېګانې لري،
خاص کوم جګړه له تاسو سره نه لرم. ډېر صمیمانه وایم چې نور ټکي هم شته چې د انتقاد د نوکې ول ده د تاسو په رادیو کې. د مثال په توګه تاسو د هغه سلی چې په ټول هېواد کې هغه ته خلک کنزا کوي، د هغه عکسونه سیري کوي، او هغه ته وایي په نېغ په نېغ وایي چې د دې ځای نه وځه، د تا ته رای نه ورکوم، تاسو یو ایسای خبره کړی یاست.
نه، ازادي راډیو اس کله ځان ته البته د حق ته ورکه چې په داسې مسایلو کې دخالت وکړي. البته مونږ یو خبرندوی اورګان یو، مثلا بعض معتبر ادارې چې موجود دي هغه چې څه ارقام وړاندې کوي هغه مونږ خبرو او وایو چې دا ارقام دې خبره کړې دي دا آزادې راډیو نظر نه دی
دا 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 بالکل ولې دې ما ارقام نه خبرې اته کومه چې دوی یو ځای ته متوجه دي زم ژورنالیستم تاسو ته
بلې زه تاسو ته داوم تاسو ول چې تاسو ژورنالیست یې اما فکر کوم چې هر ژورنالیستیک اداره چې دی یو معتبر اداره مثلا زخپل شخصا افغان ټولنه ته کوم اعتبار نه لرم اما کله چې د یو غټ سازمان په چوکاټ کې فعالیت کوم او هغه سازمان زما سرویګان د خپل رسمي د شمیره په توګه خبروي او هغه اعتبار پیدا کوي که تاسو مثلا کچرته داسې یو سازمان غړی او هغه سرویګان کوي او هغه د دې ضمانت کوي چې مثلا تاسو د هغه لپاره چې کوم سرویګان کوي هغه سم دي او هغه د خپل اړخ د خبرې مونږ هغه خبرو او بیا هم البته هغه د ازادې راډیو خپل نظر نه
ملاندار باید داسې نه وي دا خو آزاد ژورنالیستیک وظیفه ده چې بېطرفانه خبرونه خپور کړي خو قضاوت پرېږدي نورو ته دروغ نشی دلتا خدای نخواسته شل کال بلا انقطاع دا غیفیم زیار اغا وقت تا یوازی در
یعنی زمون در ادو پا افغانستان که تقریبا
در امریکی غگوانه
او کالکی که شمون فعالیت پیل کرده اغی نمخ که امریکا غگ البته اغی نمخ که پا افغانستان که افم نو اغوی با پلندو سپو او کل کل هم پا منزنی سپو بانده اغوی فعالیتو در ادو در خب اوریا سیب چون بحث زمون بل زید امنیت موضوع تا که تاسو بیا هم د امنیت لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه لري
امنیت کوم ځای نه خرابېږي باید هغوی ریښې پیدا شي درې اساسي فاکتونه سته چې د امنیت مران کېدو دپاره زمین اساس کېږي یو عمومي فقر لوږې عدم پابندي که زموږ اقتصاد که زموږ ملي تفاهم که زموږ ملي شتمني په کار کچول شي او د نورو سره د مونږلی کې اعتدال ته نږدې چې خپله امنیت راځي له دې کبله تاسو ګورئ چې یو ملا محمد عمر چې په اصله مدرسې معلوم نه و دیارلس کاله کېږي چې تخل نلی هغه لتوي پیدا کولی نه شي له دې کبله چې د هغوی جګلهیي سیاست ده
تاسو نوم واغوستو چې ملا محمد عمر د ملا محمد عمر او هغه ډله چې د ده پلوي کوي او د اوسني نظام په ضد جنګېږي د دغه ډلې سره به ستاسو چلند په څه ډول وي
لومړی دا چې زه له طالبانو سره دښمني نه لرم که افغانی طالبی اغا اقنالی توپک پلاس که وقتی دا دلی دو بینمالی تا عدل با اساس چمون مولانی که اون یعنی مشارکت دی امنیت پارا پا افغانستان که دی شانگهای دی ازا و او ناتو پا شریک ده
اوریا سی پس نوال سر با تاسو اکره شای خلق کانه کره شای تاسو دا حق دا پارا بیو خمشر ثابت شای
دولای وادوال توایم کلچه ما د بین المللی علیکو اداره پلاس که درلود ما د افغانستان د سفیر پتول پا بلغاری که کار کرده
یعنی اوریا سب دقا شهرت پا ارتباط مویله تقریبا پا انتخاباتو که خلق دیو هواتا تل حق کس تا رای ورکی چه آغا پیشنی دا هر ارخه او هغه د هغه پرتبات قضاوت کوي او بیا د خپل مشر په توګه ټاکي
په دې زمينه کې زه تاسو ته چیلنج ورکوم هر ځای چې ناتو نشي تللی هر ځای چې کارځای نشي تللی زه ځم او تاسو استقبال وګوره
یعنی څه مسله ده چې تاسو دی نشي او تاسو یو ځای ته تللی شئ
زه د خلکو سره د ما علي کې دا د لومړی ځل نه ده چې لکه کارځایوند پنځه کال کېږي چې په افغانستان کې موجودیت لري ما سلور لسیس کې په سیاسي چارو کې بوخت
سب تقریبا دا درې هفته کېږي چې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پیل شوی دی ولې تر اوسه پورې تاسو کمپاین نه دی شروع کړی او یا مو پراخې غونډې نه دی جوړې کړې
زما کمپاین جاری ده هر ورځ ټول
یعنی لږ تر لږه موږ د دې شاهد نه یو
مونږ تاسو ته خبر نه ورنکو
یعنی ولې مطبوعاتو سره تاسو نه غواړئ چې
نه مطبوعات شاله د ټول شان شاهدان وي
نو چې کله تاسو په اجتماع کې حضور نه لري او دوی دا هغه تر پخ لاندې رانه ولې نو دوی به څنګه شاهد پاتې شي
زموږ لپاره خاص مانوریستا انتخابات داس هوایی نکی که لکه دا خلق چکی چه خپل آغا تولش تمنی چه دغلال آلاره لاستر آولی دی خلقو تخیی
یعنی مالی ستونزو سر مخامقی؟
ستونزو نده دا افتخار دا چه هیس پا دا غیوات که ما هیس غلا نده کلی دا ما دوسیه خیی
زن کاندیدان دا دا کهی چه البته دوی دا پارا اکثر دا دا کمپاین مسارف ملی سوداگر عام خلق قومی مشران دی ورکی دا پختن البته زه تاسو ته راجه کوم آیا تاسو داسې ملاتړې په ولس کې نه لرئ چې هغې حاضر شي تاسو دپاره د کمپاین مصارف تاسو سره په غاړه
واخلي؟ اجازه نه ورکوم.
تاسو فکر نه کوئ چې تاسو وخت له لاسه ورکوئ؟
هېڅکله زه خپل کارونه داسې آسان چاته نه ورکوم. زه یو ډیپلومات
یعنې ستاسو کمپاین هم پټ روان دی؟
پټ نه ده، زما کور خلاص ده.
خلکو کې یو ډول بحثونه روان دي، اکثره خلک وایي چې ځینو کاندیدانو د شهرت د ترلاسه کولو دپاره د مادي او سیاسي مکافاتو یا امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. تاسو آیا د دغو کاندیدانو له ډلې څخه یاست که څنګه؟
دغه سوال ما ته راځي کېږي نه اصلا. ما تاسو ته عرض وکړ چې تو دوه څلوېښت کال کېږي چې زه منظم سیاسي مبارزه کوم، نه تیر یم نه سازش ته آماده یم.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید محمد اکبر اوریا سره مرکه مو اورېده. قدرمنو اورېدونکو، وخت د ماسپښین دوه نیمې بجې دي. صالحه اسحقزی خالقی په سټوډیو کې ده د خبرونو د سرخطونو د وړاندې کولو لپاره.
په زابل کې د وسلوالو طالبانو او ملي اردو په یوې نښته کې د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکړل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له اروپایي کمیسیون سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. ټاکل شوی ده چې اروپایي کمیسیون د روان کال د انتخاباتو د څارنې لپاره افغانستان ته یو هیئت واستوي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د دغه هیواد جنگي هلیکوپټرو د سخت دریځو پر مرکزونو حمله کې لږ تر لږه 28 مشکوک کسان وژلي دي. هغه دوه تنه کاندیدان چې د ایران د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې بایلونکي اعلان شول، ادعا کوي چې د احمدی نژاد نوې کابینه مشروعیت نه لري. د افی نړیوال سازمان وایي د 2009 کال په پیل کې د غزې په تړانګه کې د اسرائیل د پوځ لخوا پر فلسطینیانو حملې چې په سلهاوو ملکي فلسطینیان وژلي یو جنګي جنایت دی. د فرانسې صدر اعظم فرانسوا فیون د دولتي مقاماتو او یو شمېر سوداګرو په ګډون نن بغداد ته ورسېد.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د حقونو د بشري حقونو د څارنې په نوم د یوې ډلې د راپور دفاع کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو شمېر جنګ سالارانو نومونه شته چې ګډون یې کړی. د دې مرکې اورېدو ته بلنه درکوم چې د همدې خپرونې په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې نور راپورونه لرو. په کابل کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلینو په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي له کاندیداتوري څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی وویل چې په تیرو 15 کلونو کې د بیارغونې، پوهنې او همداراز په سیاسي برخو کې زیات پرمختګ شوی. د غونډې ګډونوالو ښاغلی کرزی د جمهوري ریاست لپاره وړ کاندید وباله. په دې اړه نور له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
د کابل پوهنتون، ښوونې او روزنې او پولیټکنیک پوهنتونونو د بیلابیلو پوهنځیو راغلو محصلینو ویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي ملاتړ کوي او نور به هم وهڅوي چې خپل رای کرزي ته ورکړي. د دې غونډې د جوړونکي نجیب جویا لخوا غونډې ته رالېږل شوی پیغام د محمد یاسین لخوا ولوستل سو.
نننۍ محفل د حامد کرزي د ملاتړ لپاره جوړ شوی. مونږ یې د جمهوری ریاست لپاره له کاندیدۍ ملاتړ کوو.
په دې پیغام کې راغلی ول چې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان د بیارغونې، ارتباطاتو، پوهنې او اقتصاد په برخه کې زیاتې لاسته راوړنې درلودلې او په نوي هیوادونو کې د افغانستان سیاسي نمایندګي پرانستل شوي. په دې اړه مې د غونډې ځینې ګډون کوونکي وپوښتل.
زه نصیر احمد تخنیکوم دی، پنځه محصول یم. د مخ پرانسمشن لاس یو لاس نه پر راغلی دلته سرپریشو دلته راغلی.
ایمانم عبدالجبار تخنیک د زراعت پنځه محصول یم. پرګام د پر راغلی چې دلته کرسو ملاتړ وکړم. موږ د کرسو ملاتړ کې چې د خپل وطن ته خدمت وکړو.
در روان انتخاباتو لپاره کمپاین د غبرګولی جوزا پر شپږوشتمه په رسمي ډول پیل سو چې تر انتخاباتو 8 ساعته مخکې به پای مومي. کاندیدان د دې لپاره چې خلک یې د پروګرامونو او پلانونو ملاتړ وکړي په بیلابیل ولایتونو او ولسوالیو کې خلکو ته ویناوي کوي. په ځینې سیمو کې د کاندیدانو په ملاتړ غونډې هم جوړیږي او خلکو ته بلنه ورکول کیږي چې ملاتړ وکړي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو دا د لهم د انتخاباتو په موضوع کې نو د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوو. د کابل چاپ د ورځپاڼو په مهمو سرخطونو کې یو هم د انتخاباتو موضوع ده.
د ویسه خپلواک ورسپانه د خپل لومړي مخ په سر کې د برتانوي ډیپلوماټ په حواله لیکل دي چې امریکا او متحدینو په افغانستان کې د ماتې خوړلو په حل کې دي. ورسپانه د موضوع په دوام د پی ډی ایچ دواندا وینا هم راخسته چې هر هیواد په یو جلا لار ګام پورته کوي او دا په افغانستان کې سترګواخ دي. په ورسپانه کې د افغان ځواکونو د روزنه بهیر ته هم کتنه شوې او د نیویارک ټایمز ورسپانه د یو رپورټ په حواله په غټو ټکو سره لیکل شوی دی چې بهرنیان د افغانستان پر پوځ او پولیسو چټک کار نه کوي. ورسپانه په خپله سرمقاله کې د افغانستان د طبي زیرمو د ویستلو مسله سړلې، خو پوښتلې ده چې ولې له دغو زیرمو لازمه استفاده نه ده شوې. د هیواد دولت ورسپانه هم په خپل لومړي مخ کې د پی ډی ایچ ټوان د روسیو څرګندونو ځینې برخې راخیستې او لیکلې ده چې د امریکا، ناټو او افغان ځواکونو ترمنځ همغږي نشته. په ورسپانه کې له ولسمشر کرزي سره د امریکا د کانګرس د پلاوي د لیدنې خبر هم خپور شوی او د دغه پلاوي په حواله لیکل شوی ده چې له افغانستان نه به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ورسپانه په خپله سرمقاله کې پر روانو انتخاباتو او په دې ترڅ کې د رسنیو په رول تبصره کړې او لیکلې ده چې رسنۍ باید خپل ملي مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواک ورسپانه په خپله سرمقاله کې د وسلوالو په خلاف روانه مبارزه سیړلې او لیکلې ده کچېرې امریکایانو د دوی مشران په نښه کړی وي نو اوس په دوی امنیت ته یو ګواښ نه وي پاتې شوی. ورسپانه په یو جلا مطلب کې د افغانستان روان حالات هم سیړلې او لیکلې ده چې هیواد مخ پر وړاندې روان دی. ورسپانه په خپل نننۍ کارتون کې د افغانستان روان حالات انځور کړي چې په کې کله یوې خوا د انتخاباتو په درشل کې خلک له ناامنۍ او د فغان په حالت کې ښودل شوي نو له بل لوري دولت د دغه حالت په وړاندې ویده ښودل شوی دی. د ملي ارمان دولت ورسپانه په خپل لومړي مخ کې د بشر د حقوقو د څارنې د سازمان په حواله په غټو ټکو سره لیکلی دی چې ولسمشر حامد کرزي د بشر د حقوقو سرغړونکي د خپلو مرستیالانو په توګه ټاکلی دی. ورسپانه د موضوع په دوام کې بیا د ولسمشر کرزي دا وینا راخسته چې په افغانستان کې ملا د طالب په نوم مجاهد د جنگ سالار او له بهر نه راغلي کسان د پشک شوی په نوم ځپل کیږي. ورسپانه په افغانستان کې روان پوځي حالت ته هم کتنه کړې او د امریکا د دفاع د وزیر په حواله لیکل دي چې امریکا او متحدینو په افغانستان کې له داسې جنگ سره لاس او ګریوان دي چې نه انجام روښانه ده او نه هم دوام. د اسلام افغانستان دولت ورسپانه هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالب پرې خبره کړې دي. انیس په خپل سرمقاله کې د انتخاباتو په وخت کې په ممکنه ستونزو تبصره کړې او له هغې سره د مقابلې لپاره ځینې سپارښتنې هم کړې دي، خو اسلام به لیکلې ده چې د انتخاباتو په ترسره کولو کې خلک مهم رول لري چې باید ترسره کړي. او د راه نجات نه دولت ورسپانه په خپل لومړي مخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکلې ده چې د بودیجې د نشوالي په صورت کې له هیواده بهر پرته افغان کډوال نشي کولای رای ورکړي. ورسپانه د موضوع په دوام د دغه کمیسیون د وایان په حواله لیکل دي چې دوی هڅه وکړه چې په پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د رای ورکولو زمینه برابره کړي، خو هیڅ یوې ادارې د هغه لګښت په غاړه وانه خست. او ورسپانه د خپل دویم مخ په یو مطلب کې په افغانستان کې د خصوصي کولو بهیر ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې د قانونو د وزیر د وینا راخسته چې خصوصي کول د هیواد د اقتصاد غوره محرک دی.
زموږ غږله آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو تاسو کولای شئ چې د اف ام په 100.15 سپه په کابل، کندهار، جلال آباد، هرات او مزار شریف کې او په منځنۍ سپه 12.9 په ټول افغانستان کې صافه او وځه هوا اوري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د حقونو د څارنې په نوم ډلې یو راپور خپور کړی چې پکې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو شمیر جنگ سالارانو پر ګډون انتقادونه شوي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دې مؤسسې دریم راپور دی چې پکې پر اوسنیو یو شمیر مهمو سیاسي څیرو انتقادونه شوي او ویل شوي دي چې د انتخاباتو روان بهیر تر ډیره په افغانستان کې د پخوانیو جنگ سالارانو په ګټه روان دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی چې د افغانستان د حقونو د څارنې د ډلې غړیتوب هم لري وایي چې د دوی راپور په افغانستان کې د خاموش اکثریت آواز دی. لمیرمن بارکزی سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال مرکه کړې ده.
په ولسی جرګه کې د کابل ولایت استاذ بیرمن شکریا بارکزی کته سو د دغه ای آر ایم موسسې د روسي رپورت په ارتباط باندې معلومات راکړي چې دا رپورت په کوم بنسټ جوړ شوی دی، پترس کې ځنې جنگ سالاران په ګوته شوی دي او د جنگي جنایتونو مجرمین په ګوته شوی دي.
د ای آر ایم یا آرم د افغانستان د حقونو د مانیټور نهاد څنګه دی، دا دریم رپورت دی چې خبرو. البته هر رپورت د خپلواکۍ سره او ډیر په مغه دقیق معیارونو سره کوم څه چې رښتیا او واقعیت په غی باندې غږیږو. او البته ټول ټاکنې د افغانستان خلکو سیاسي ژوندانه لپاره ډېر تاثیر لري، خو موږ دلته وینو چې سربېره پر دې چې د افغانستان اساسي قانون شرایط وضع کړي دي، سربېره پر دې چې د افغانستان ضرورت یو سالم دولت لپاره دی، بیا هم هغه مسیر هغه سایت نه افغانستان انتخابات لري بیرته د جنگ سالارانو او ناقضین حقوق بشر په پلوی او په طرفداری باندې روان دی. یعنی هغوی اصلي ګټونکي د انتخابات.
مېرمن بارک، ځکه تاسو په دې ارتباط لږ څه لنډ توضیحات راکړئ چې دا کوم رپورټ چې آرم یا اے آر ایم موسسې خپور کړی دی، دا په کوم بنسټ څه ډول تحقیقات شوي دي؟ آیا د دغه خلکو په خلاف چې تاسو ورته د جنگ سالارانو خطاب کړی دی اسناد او شواهد هم په لاس کې لرئ که څنګه؟
آرم یوازینۍ موسسه نه ده چې ځینې نمونه د جنگ سالارانو اډسه خبره ورسره یو ځای ورکړی دی. که چېرې تاسو بهرني راپورټونه چې په ډېر مستند اسنادونو باندې جوړ شوي دي هغه ته مراجعه وکړئ، مخصوصا د حقوق بشر او تېر هغه ناورین چې د افغانستان خلک لیدلي او ټول خپله د افغانستان خلک پرې پوهېږي. زما په باور باندې آرم موسسه ریپورټ د افغانستان د اکثریت خاموش د خولې خبره ده. معلوم دار خبر ده چې کله نا کله غ سیاسي مصلحتونه مونږ دې ته اړباسي چې غلې پاتې شو، مګر ترڅو به مونږ غلې کینو او ترڅو به هغه واقعیتونه چې ستاونه وایو په افغانستان کې اداري فساد کې څوک به لاسو ګریوان دی، په کورنۍ جنګو کې څوک لاسونه درلوده، څوک قمندانانو، دا هغه واقعیتونه دي که مونږ وغواړو نه غواړو دا تیر شوي دي او خلکو ته د لمر په شانتې روښانه ده.
مننه. یو که د خلکو عمومي اوازو په ارتباط راشو، څه چې د خلکو په منځ کې ویل کېږي او یو کله چې د یو چا په خلاف رپورټ خپرېږي او په هغه دا تور لګول کېږي چې د جنگي جنایتونو مجرم دی، باید د هغه په خلاف باندې کره شواهد او اسناد باید خپاره شي. آیا ستاسو موسسه داسې څه اسناد یا شواهد په لاس کې لري؟
زمونږ په یو ویش ولایتونو کې زمونږ استازي دي او ځینې اسنادونو ته خاصلا د خپل د افغانستان د حقوق بشر په اداره کې مشته دی او نور بین المللي سازمانونو ته هسته که چېرې معلومه یې د عدالت انتقالي پروژې لپاره هغه مستند سازي چې کېږي هلته مشته دی. او که چېرې تاسو غواړئ چې یعنې آرم دغه مسؤلیت په غاړه واخلي او دې لپاره تحقیقات وکړي، زه فکر نه کوم ځکه چې مونږ صرف یو تحقیقاتي مسؤلیت رپورټ خپاره کړو.
دا رپورټ په داسې یو حساس حالت کې خپور شوی دی چې د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین روان دی او د انتخاباتو لپاره په هیواد کې تیاری نیول کېږي. څه فکر کوئ چې په داسې یو حساس وخت کې د داسې یو رپورټ خپرول او هغه هم د یو کس په خلاف ځینې پوښتنې نه راپورته کوي؟
فکر نه کوم چې دغه رپورټ مطلق د یو کس په خلاف باندې. په دغه رپورټ کې د انتخابات او تقریبا په څه شکل او څوک به د دې انتخاباتو ګټونکي هغې ته اشاره ډېره شوې ده، ځکه چې مونږ کاملا بې طرفه موسسه یو، نه په سیاسي ډول باندې کوم هېواد یا چا سره تړل یو او نه هم په فکري او ذهني لحاظ باندې.
په دغه رپورټ کې بل وبخې په دغه رپورټ کې مستقیمه اشاره حامد کرزي ته شوې ده چې دوی کوم مرسیالان
چې تاسو وګورئ چې نن د انتخاباتو حامد کرزي په څنګ د ډاکټر صاحب عبدالله نوم اخیستل شوی دی.
یعنی زیاتره انتقاد بل دغه رپورټ زیات انتقاد ولسمشر کرزي ته ورځي چې چونه هغه ځان ته داسې مرسیالان ټاکلي دي چې هغه ټول په جنگي جنایتونو کې خکیل بلل شوی دي.
معلومدار خبر ده چې تاسو راځي خبره ماونین ته راکښوي نو بیا ویني چې د نور کاندیدانو ماونین او د دوی، مګر دا په هیڅ صورت نه وایي چې یوازې به حامد کرزي چې د جنگ سالارانو حمایت ترلاسه لري. په رپورټ کې په کره راغلی ده چې ډاکټر صاحب عبدالله هم دغه مرسته دی. او البته دا یو بې طرفه رپورټ دی، داسې نه دی چې صرف مطلق د کرزي په خلاف باندې دی. زمونږ وظیفه راپور ورکول دی، دا چې خلک بیا څه قضاوت لري، خلک انتخاباتو ته څه رقم ځي. په دغه مهم وخت کې مونږ مجبور یو چې د افغانستان خلکو ته د افغانستان د خلکو غږ وباسو، ځکه چې هغه سفر چې مخکې اووه کاله نه شروع شوی افغانستان خلکو لپاره په هغې کې د سولې، په هغې کې د عدالت، په هغې کې د حق خبره وه. او نن مونږ بېرته وینو چې په هماغه صفر نقطې څه نه مو آغاز کړی دی، پیل شروع شوی، نن اون بېرته هم هلته ولاړ یو.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی او په افغانستان کې د حقونو د څارنې د ټولنې غړی شکریا بارکزی و چې د دې ټولنې لخوا د خپره شوي راپور په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو مستقله راډیو، ستاسو انتخاب زموږ انتخاب.
په ناټو کې د امریکا استازي پرون د ناټو پر غړیو هیوادونو انتقاد وکړ چې په افغانستان کې زیات مسؤلیت ته غاړه نه ږدي. په ناټو کې د امریکا استازي په داسې حال کې د ناټو په عمدتاً اروپایي غړیو انتقاد وکړ چې امریکا په خپله افغانستان ته شاوخوا 10,000 سرتیري استوي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزلو او په وسلو سمبالولو د لګښت لویه برخه یې په غاړه اخیستې ده. افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي هم د خبره تاییدوي چې اروپایان باید په افغانستان کې زیات مسؤلیتونه ومني. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې په دې هیواد کې یو تازه نظر پوښتنه ښیي چې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو له حضور سره مخالفت پر زیاتېدو دی. د موضوع تفصیل عصمت څاروان وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي پرون د اتلانتیک د دواړو غاړو یا امریکا اروپا د اړیکو په کانفرنس کې ومنل چې اروپا ته پکار ده چې په افغانستان کې لوی رول ولوبوي، خو اقتصادي بحران ستونزې پیښې کړي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي کانفرنس ته په وینا کې همدار وویل ښکاره ده چې اروپایان باید تر دې ډیر څه وکړي، خو اقتصادي بحران ورته ګرانه کړی ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د امنیت لپاره د 2,000 ترمنځ نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له موجودو 2,000 نړیوالو سرتیرو سره یو ځای شي. د ناټو قمندان جنرال جان کراډاک چې د کارمودې مخ په بشپړېدو ده د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د اروپایي هیوادونو پر کمزوري رول انتقاد وکړ. دغه امریکایي جنرال د جرمني سټوتګارت تر چایتونګ ورځپاڼې ته وویل چې اروپایي مشران ډېر ځله د افغانستان د ماموریت په هکله د خپلو خلکو منفي نظرونو ته ګوته نیسي او بیل دي چې د افغانستان د حالاتو په باب د خپلو خلکو معلوماتو ته پام وکړي، د خپلو خلکو نظرونه پلمه ګرځوي. د جنرال کراډاک تر دغو څرګندونو وروسته په جرمني کې یو بل نظر پوښتنه یا سروي خپره شوه چې پر اساس یې ویل شوي په افغانستان کې د جرمني سرتیرو له موجودیت سره د دغه هیواد د خلکو نارضایتي مخ په زیاتېدو ده. په دې نظر پوښتنه کې چې سترین مجلې د چهارشنبې په ورځ خپره کړې په سلو کې 1/6 پوښتل شویو جرمنیانو له افغانستان خپل هیواد ته د جرمني سرتیرو غوښتنه کړې ده. دوه کاله پخوا په سلو کې 250 جرمنیانو له افغانستان د جرمني ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې وه، خو د تیر کال په سپتمبر کې له افغانستان څخه د جرمني سرتیرو د ایستلو د پلویانو شمیر په سلو کې 950 ته ورسید. د روسي نظر پښتنې پر اساس اوس یوازې په سلو کې 3 جرمنیان په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د ماموریت د دوام پلیوي توپ کوي. دا نظر پښتنه له 0 جرمنیانو څخه یوازې 8 ورځې وروسته لدی شوی چې د کندوز په چاردری ولسوالۍ کې 3 جرمني سرتیري ووژل شول او یو ټپي شو. د روان کال په سپتمبر کې به د انګیلا مرکل لپاره د جرمني په انتخاباتو کې افغانستان یوه مهمه انتخاباتي موضوع وي. له 2002 عیسوي کال را پرېخوا په افغانستان کې د جرمني 15 سرتیري وژل شوي دي. پرون د جرمني دفاع وزیر فرانس یوزف یونګ د خپل هیواد یو تلویزیون ته وویل چې له افغانستان څخه به جرمني سرتیري د 15 کلونو ترمنځ ووزي. هغه وویل چې په دې موده کې به د افغانستان خپل ملي ځواکونه د دې جوګوي چې د خپل هیواد ساتنه په خپله وکړي.
و موریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي د خبره تایید کړې ده چې اروپایان باید په افغانستان کې زیات مسؤلیتونه ومني. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د 1,000 نورو امریکایي عسکرو د استولو په ډله کې تر ټولو لویه ډله چې دا د په راتلونکو 2 میاشتو کې به 4,000 نور عسکر هلته واستول شي. دا تر ټولو لویه ډله ده چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره هلته استول کیږي. رویټر خبری آژانس په یو تحلیلي راپور کې لیکي چې د امریکا لپاره چې د افغانستان لپاره د امریکا نوي ستراتیژي د عملي کېدو په حال کې ده، ځکه د دې ستراتیژي وروستی عنصر د هلمند ولایت ته د 8,500 امریکایي بحري قواو استول دي. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا او ناټو قواو عمومي قمندان جنرال ستینلی مکریل کریستل ویلي دي چې د افغانانو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره د سخت دریځو وسلوالو پر ضد د جګړې لاره او طریقه باید بدله شي. په دې اړه د رویټر خبری آژانس د تحلیل ژباړه فرح هیوات وړاندې کوي.
افغانستان ته د نورو عسکرو لیږلو فیصله جمهور رئیس بارک اوباما کړې ده. افغانستان په پوځي لحاظ د ښاغلي اوباما په لومړیتوبونه کې دی. د نیویو امریکایي عسکرو پر رسېدو سره به په افغانستان کې د روان کال تر پایه د امریکایي ځواکونو شمیر 8,500 ته ورسیږي، یعنی سش کال به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر د پرو سش کال په پرتله څه باندې 2 برابره سي. په داسې حال کې چې د جون په میاشت کې د خاصو عملیاتو پخوانی رئیس جنرال ستینلی مکرستل ته په افغانستان کې د 9,000 امریکایي او ناټو عسکرو قمانده وسپارل سوه، د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون وویل چې اوس د دې وخت را رسیدلی چې د افغانستان په اړه نوې فکر وسی. په روسیې کې جنرال دیوید رات ریګروس د جنرال مکرستل د مرستیال په توګه مقرر شوی دی. نوموړی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ورځنیو عملیاتو مشر دی. په دې ترتیب به جنرال سټینلی مکریستل وکړای سي چې په افغانستان کې د نوې ستراتیژي پر ډیپلوماسي او د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو پر موضوع تمرکز وکړي. جنرال مکریستل په افغانستان کې قومندانانو ته وویل د افغانانو د ملاتړ د لاسته راوړلو لپاره دوی غواړي چې د وسلوالو فعالیتونو د مبارزې په لاره او شیوه کې لوی بدلون راوړي. کارپوهان په دې باور دی یو له دلایلو څخه چې جنرال مکرنن له خپل کاره لرې کړی سو دا و چې واشنگتن په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونو پر ضد د جنرال مکرنن له تاکتیکونو څخه ستړی سوی و. جنرال مکرنن ونه کړای سوای په دغه هیواد کې مخ پر زیاتېدونکې خشونت پای ته ورسوي. شغل مکریستل وویل په افغانستان کې ډیرو قواوی د متعارفو جګړو لپاره تنظیم سوي وي. دوی په جګړه کې له ټولو امکاناتو څخه استفاده کوله. خو یو له لومړیتوبونو څخه دا دی چې عام افغانان د دولت له مخالفو وسلوالو څخه بیل کړی سي. دوی وایي بهرني ځواکونه باید افغانان په دې خبره پوه کړي چې د دوی د وژلو لپاره هلته نه دي ورغلي. د رویترز خبری آژانس په وینا په دې ترتیب په افغانستان کې دغه ستراتیژي د عراق هغې ستراتیژي ته ورته وي چې جنرال پیتریوس په عراق کې د 2001 میلادي کال په پیل کې عمل کړی. په عراق کې د امریکایي قواو شمیر زیات سو او د سنی وسلوالو مشران یې له ځان سره یو ځای کړل چې د القاعده پر ضد وجنګیږي. ورځپاڼه زیاتوي که جنرال مکریستل دغه ستراتیژي عملي کړي په هغه صورت کې به امریکایي قواوې د خپلو لویو اډو څخه ووځي او وړو عملیاتي اډو ته به ولاړ سي. جنرال مکریستل په وار وار په نظامي عملیاتو کې په تیره بیا د هوایي عملیاتو پر وخت د ملکي تلفاتو د لږولو ژمنه کړې ده چې افغانان یې د بهرنیو قواو پر خلاف خشمولي او پارولي دي. توقع کیږي چې جنرال سټینلی مکریستل به ډیر ژر خپلو قواو ته امر وکړي او له هغوی به وغواړي چې د ملکي تلفاتو د لږولو لپاره له جګړې څخه د امکان تر حده ډډه وکړي. نوموړي زیاتوي تر هغه چې د دوی عسکر د وسلوالو له جدي تهدید سره مخامخ نه وي تر هغه به هوایي عملیات نه کیږي.
ژوند په لمبو کې آزادي راډیو د افغانستان د جګړه ځپلو سیمو په اړه یو نوې لړۍ پیلوي چې د دغو سیمو بیل بیل مشکلات څېړل شوي دي. په جګړه ځپلو سیمو کې څه تیریږي؟
په لار کې غله ستا، طالبان ستا، راوځي ولې د دې مخنیوی نه کوي؟
هلته ښځې زده کوونکي
بل ورور مې شهید شو چې دای مخامخ راته مړ
ته بل سوی جنگ ده په موږ باندې.
د بیلابیلو ادارو کارکوونکي، سوداګر، د مدني ټولنې غړي او ماشومان څه ستونزې لري؟
زه امریکایي یم، زه نه وینم زموږ دموکراسي دغه پکې
دا لړۍ ډېر ژر د ازادي راډیو نه واوري.
که غواړئ چې د ازادي راډیو راپورونه او خبرونه په انټرنیټ کې وګورئ ازادي راډیو ډاٹ اورګ او ازادي راډیو ډاٹ کام په یاد ولرئ. هلته تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو کې خبر شوی راپورونه په اواز سره هم واورئ او همدارس وی ګورئ ویلونئ. راپورونه ته دوام ورکو. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې یو مقام وایي روسیا د طالبانو له مشرانو سره د هر راز خبرو اترو مخالفه ده. ورته څرګندونې سمو د مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم کړی وي او د طالبانو له مشرانو سره یې خبرې بې معنا او بې ګټې بللې وي. د روسي مقام د څرګندونو تفصیل له مسکو د ازادي راډیو خبریال فرید عمر په یو راپور کې راستولی.
روسیا د طالبانو د مشرانو سره د هر ډول خبرو اترو مخالفه ده او د طالبانو د مشرانو سره د افغان حکومت د پټې ناستې ولاړې تاکتیک په قطعي توګه ردوي. دا مطلب په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي مرستیال کنستانتین دولګوف څرګند کړی دی. دولګوف وایي په افغانستان کې اوس هم امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه ده او په هغه هیواد کې بې ثباتي ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده. دا مطلب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان په مسلې بحث کېده څرګند کړی دی. دویل روسیه د افغان حکومت د مخالفینو سره د ملي روغې جوړې د سیاست څخه ملاتړ کوي خو نه غواړي دا شان خبرې اترې د طالب ضد مخکښو ځواکونو او د مرکزي واکمنۍ دریځونو ته نه جبرانېدونکي زیان واړوي. کنستانتین دولګوف وایي
этот процесс не должен идти в ущерб достижению долгосрочной стабильности в стране.
Да хабур атру да апруса бай Афганистан ки да гужд махал тикау ау субат та таван уны расави авам дашан да мулгуру милатуну да амнат шура да фейсали ау прик да хилаф ниви да ивай па диара бай да мулгуру милатуну да амнат шура прик ра па баш пратуга амали си чага да талибану ау ал-кайди прзад яулар бандизу на ди да изятави муж да талибану да машану туристи ау ифрати да лусара د هر ډول موافقې جوړ جاړي او یا روغې جوړې سره مخالف یو. خو د دې تر څنګ نوموړي دا هم وویل د هغو طالبانو سره چې غواړي سوله ییز ژوند ته راستانه سي وسلې پر ځمکه کښیږدي او د القاعدې سره خپلې اړیکې پرې کړي باید خبرې اترې وسي. څه موده مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلي وو چې د طالبانو د مشرانو سره د افغان حکومت خبرې اترې بې معنا او بې ګټې دي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د هغو عادي طالبانو په خلاتوب چې په پوځي جنایتونو ککړ نه دي په دې شرط چې د مقاومت څخه لاس واخلي اساسي قانون ته درناوی وکړي او
Все те, кто будет готов сложить оружие и встать на путь.
Да подача Алкидича Афган улысмашар повар варда Талибану, а ухата до угода мышану цехагуштичи до соли по хабаруке бархавахли. По талиб чарваку или трогучи бахрани дзвакуна ла Афганистан цханы уотили дуи хабуратуру та чамтуниди. По Московке Афган Карпо доктор Фарук Фардавай ایت افغان یا ایت سیاسی دلا د افغانستان د مسالې په حل کې پردی ونه بدل شي. دی وای نه وای د طالبانو سره بلکې د هیواد د ټولو سیاسي ځواکونو سره سیاسي روغه جوړه وسی. پر دومار د ازادي رادیو مسکو.
زموږ کاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو او سم د پاکستان روانو حالاتو ته کتنه کوو. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل وایي که پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه نه کولای نن به د پاکستان امنیتي حالات دومره خراب نه وای. منګل وایي د پاکستان په بلوچ میشتو سیمو کې نن ورځ هم لکه د پرویز مشرف د حکومت په څیر پوځي عملیات دوام لري چې له امله یې په زرګونو بلوچ کورنۍ نورو ایالتونو او تر لسو زرو زیات یې افغانستان ته کډه شوي دي. د بلوچستان د نېشنل ګوند د مشر د څرګندونو تفصیل له کوټې د ازادۍ رادیو د خبریال په راپور کې.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د پاکستان د امنیتي حالاتو خصوصا د بلوچستان د اوسنۍ وضع په اړه اندېښنه وښوله او ویې ویل چې د پاکستان اوسنی حکومت هم د پرویز مشرف د پوځي حکومت غونډې د بلوچو په سیمو کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی دی، ځکه نو وایي هیڅ هیله نه لري چې د آصف علي زرداري حکومت به بلوچو ته خپل حقوق ورکړي.
پاکستان میں ہر روز عوام مشکلوں کے پاڑوں
پا پاکستان کے ہر عورت پر خلگو باندی دستون جو درانا غرون رانا ڈول کی جی دو سنی حکومت تر جوڑے دو روز تا خلگو ہی لدر علی چی گندل بلو چو سر با دا مرکزی حکومت پا چلند کے چا بدلون را منست سی. خدا سشکاری چی دا بلوچستان واکو سم دا پرویز مشرب تا پوزی داری پلاس کی دی خلگ هم آغی سی پا مرمز تو گنی ول کی جی او پا پتو تو کب زایونو کی تر شکنجو لاندی کی جی خلگ وای دا اوسنی او پا خوانی حکومت تر منز تو پرست تا خومات پا کی کم تو پر په نظر نه راځي.
کوئی فرق نظر نه آ رہا.
څومره دا وړاندې چې د ایران او هند ترمنځ د پاکستان د حکومت په خوښه د بلوچستان لارې د ګازو د لوی پایپ لاین د تیرېدو تړون لاسلیک سو، اختر منګل وایي دا کار د بلوچستان د خلکو په صلاح او مشوره نه بلکې د پاکستان واکمنانو په خپل سر کړی چې وایي دا د بلوچستان د خلکو پر حقوقو تیری دی.
جو معاهدات بغیر بلوچستان کے لوگوں کی جس
کم تھوڑونه چې د بلوچستان د خلکو له سلام مشوره پرته سوي دی، لکه د ریکوډیک په نامه د سرو زرو د رایستلو پروژه، د گوادر بندر تړون او د ګازو پایپ لائن تھڑون دے د بلوچستان نیشنل گوند دغه ټول تھڑونونو پکلا کر دوی
معاهدات کو ریجیکٹ کرتی ہے.
اختر منگل زیات کړه په پاکستان کې چمنتی حالات ورځ تر بلې د سمیدو پر ځای د خرابېدو پر لور ځي. دا د پاکستان د پخوانی پوځي واکمنانو د ناسمو پالیسیو او په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې نتیجه ده.
دهشتګردی، طالبانایزیشن، یہ تمام کے تمام
د ترهګری او طالبانی مفکورې خپرېدل د پاکستان د واکمنانو هغه کړنې د چخپل بیړه خو غرق کړي او مګر په نورو هیوادونو کې خصوصا په افغانستان کې لاسوهنه وکړه او لای هم کوي. دیرش کال وړاندې چې دوی د ترهګرۍ کوم تخم کرلی و نن له هغه څخه یوه لویه ونه جوړه ده او د پاکستان په هره برخه کې ریښې غځولې دي. نوموړی وایي کوم چا چې د ترهګرۍ بنسټونه ایښو د هغوی پر مزارونو ګلونه ایښول کېږي او د تلنې ورځې لمانځل کېږي، خو په نتیجه کې بېګناه خلک د ترهګرۍ په سرو لمبو کې سوځي. اختر منګل وایي موږ د پاکستان پر اوسنیو واکمنانو هم د پخوانیو هغو غوندې باور نه کوو چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې تر اوسه پورې پر بلوچستانو باندې ظلم کوي. وایي په داسې حال کې ملګري ملتونه باید د بلوچستان په چارو کې په مستقیمه توګه د بلوچستانو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره رول ولوبوي.
بلوچستان کے لوگوں پر کیے گئے ظلم
د
بلوچستان پر خلکو باندې د ظلم او تیری چې له 1948 میلادي کال راهیسې پر کېږي، خصوصا په تیرو اتو کلونو کې چې ګڼ شمېر بلوڅان ووژل شول. بلوچستان نېشنل ګوند غوښتنه کوي چې د دې تحقیقات باید د ملګرو ملتونو لخوا وسي، سره له دې چې بلوچستان نېشنل ګوند یو ملتپال ګوند دی او د پارلماني سیاست له لارې په بلوچستان کې پر خپلو وسایلو باندې د واک او اختیار غوښتنه کوي. خو وایي بلوچستان یو آزاد ریاست و چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پوځي ځواک په وسیله په زور پر پاکستان ګډ کړای سو. نوموړی وایي که کشمیریان د کشمیر د آزادېدو غوښتنه کولای سي، بلوچستان ولې د آزاد بلوچستان د غوښتنې حق ونه لري؟
د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر اختر منګل د څرګندونو په اړه راپور مو اورېده.
له ازادي راډیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې راپورونه هم دومره و. د ازادي راډیو په بل خبرونه کې چې په څو شیبو کې پیل کیږي،